خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین ادو بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام مشالونه اهم لرو او ریدلې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه دروړونکو بجلی په اړه مظاهرې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې نن برخه اخلي او د پاناما اسنادو پر مسله به خبرې کوي. او د خبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورته د مرستو وعدې نه دي پوره کړي. وسم بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکو بجلی په اړه مظاهره روانې دي. په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره کوي چې د 1500 کیلو ولټا بجلی تار دی پر بامیان تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو غنو خلکو د مظاهرو په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی د سالنګ څخه تیر شي. د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی ول چې دوی ته د سالنګ لار د منلو وړ نه ده. یاد دوی چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د پارلمان وکیلانو ته ویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوی و. ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی دی چې د دواړو لارو د ګټو جاج واخلي او تر هغې وروسته به پریکړه کوي چې بجلی د بامیانو او که د سالنګ له لارې راتېره شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نو شریف به د پاناما اسنادو چې پکې دغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوی په مسله وینا کوي. تمه ده چې هغه به د دې مسلې د حل لپاره د عدالتي کمیشن په اړه هم خبرې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نو شریف دې د وینا پر ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان وایي
همیشه لپاره داسې په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفاید خو نه ملایويږي په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کېدلې شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن دی.
یاد دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو هغه شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د عدالتي کمیشن کې دی بهرنیان هم برخه واخلي او دا ډېر او واک لرونکي کمیشن وی ترڅو په شفافه طریقه پلټنې وکړي. د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره کړې وعده دی پوره کړي. د دوی په خبره چې خپل سیمو ته ستانه شول خو سهولتونه ورته نه دي برابر شوي. حسین افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته نن وایي
د حکومت دی ودونه کوي خو بودی ودی خو بسار ټیم دو ودی ودی دا کړی وي چې کله به سیسه بروغلو لغب د روکا کې لونه وکړل ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپۍ مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کې لګوم. دی ویل چې 16 مسکولونه منزور کړل اندغه سي چې کم د بودی ټیم شوی راي اغه به لکه ریکوري به کو وغه مرامت ته پوره یا 4 لک روپۍ فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیری غا شې یوم په نظر نرسي.
په تیرا میدان کې څو کلنې جګړې ځایي کورونه هم خراب کړي دي، سکولونه هم ران کړي دي او د ځایي خلکو په وینا د هسپتالونو سهولت هم نشته دی. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته دغه رنساس کې ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې د یونیسف چارواکي بیا وایي چې د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول ضروري اقدامات کړي دي. د یادونې ده چې پولیو د نورې دنیا څخه ختمه شوې ده خو په افغانستان کې څه کلم د دیرز 15 په پاکستان کې لس نوي کیسونه مخته راغلي. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال رډی ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. له همدې کبله عبدالله چین ته ورغلی دی. عبدالله عبدالله د چین مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یوې ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانیستې دي. د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې پرون د عراق سر ښار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یوه سرکاري فیکټري حمله کړې ده. په بغداد کې دننه او خوشا سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې ده چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شوي چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوي او دې خبر ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځې ډله د ماتې خوړو څخه لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته 40 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید دغه مهال شروع شو چې د فیکټري په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. له هغې وروسته د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړلې. روس وروسته لاغه د چلول او سیاسي بغوز ادا کړی چې د یوروویژن په نامه د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوې 2.5 کلنې جنې په هغه سندره بریالی شوه کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم سیمې څخه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې. جبال نوما دغه سندرغاړي پرون د ججانو کتونکو لخوا د 504 دیش پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکو اعلان شوی و. دا اتر دې مالا د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکارا تاستا د پاکستان د نن ورځې د موسم حال اول ته د پیسو به دروري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 105 روپے 40 پیسے اخستل کیږي او په 105 روپے 10 پیسے خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپے او په 105 روپے 50 پیسے. یو یورو په 103 روپے 40 پیسے او په 103 روپے 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 50 پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 55 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے 25 پیسے او په 28 روپے 90 پیسے. یو افغانې په یو روپے 53 پیسے او په یو روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ریالونه اخستل کیږي او په 225 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف بانند د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه وینا کوي. لنن نه په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
دې ټایم کې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایي کمپاین د پاکستان او افغانستان یو ځای کوي.
په دې ورستیو کې په ټولنیزه میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان ولس غوسه راپارولې ده.
پاکشه موزی چې مش کیم ش دینار روایتي لباس ته یاغه وغسته لري په غاښ شه ډانس کړای دی. ډیره سخت خبره د میژ غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته دا ډیره سخت سازو ورشي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتگار دی غړي ډاکټر وارث خان په اړه تفصیل درکو.
تازه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په کابل کې د بامیان ولایت ګڼ شمیر خلکو د بجلی د لاین په یو منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دغه مظاهره دا وخت روانه ده. د لړکی پولیس ته ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتلو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکي ټولې لارې هم بندې کړې دي. په دغه مظاهره کې زیاتره هزارگان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کابل نه راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د لویدیز زرګونو اوسیدونکو چې زیاتره حضرت وکم دي، له پولیسو خته سیمې څخه خپل مظاهره پیل کړه او مظاهره د ښار خواته نږدې مرکز خواته را روانه ده. په مظاهره کې ګډونوال غوښتنه کوي چې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ هغه برېښنا مزي چې ټاکل سوي وه له سالنګ تېر شي باید له بامیان څخه تېر شي. په سیمه کې د ازادي راډیو او د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه مظاهره کې یو شمېر دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي، د پارلمان البته همدارنګه د مرکزی افغانستان ځینې مهمې چیرې سیاسي چیرې چې په هغه کې کریم خلیلي، صادق مدبر، محمد اکبری، عارف رحماني د پارلمان غړي دي ګډون لري او مظاهره اوس هم روانه ده. مظاهري ګډونوال وایي وای تر څو پورې چې دغه د برق مزي له بامیان لارې نه تیر نه شي خپلو مظاهرو ته دوام ورکړو. بل خوا په کابل ښار کې د دې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغه ولسمشۍ ماڼۍ ته ټولې غځېدلې لارو کې کانتینرونه ایښي دي. حتی پیاده کسان هم نه پرېږدي چې ښار مرکزي ښار ته ننوځي لاړ شي. کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ښار کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره کوم خبرې کوم، تر اوسه پورې د مظاهرې د تاوتریخوالي په اړه هېڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی. امنیتي تدابیر کلک نیول شوي دي او بعضې حکومتي ادارې چې د مظاهرې په شاوخوا سیمو کې دي، هغلته دولتي ادارې، مکتبونه، ښوونځیانې، سکولونه ټول رخصت اعلان شوي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کامی سملی غونډه به نن د ګل پورز مازیګر 15 بجې کیږي چې پکې به وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي او د پاناما اسنادو په اړه به پالیسی بیان ورکوي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم وینا به په غور سره اوري او که د دوی د سوالونو ځوابونه ورنکړي نو د راتلونکي لپاره به خپل کړنلاره هم ټاکي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځینې ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې ریپورت کې.
د تیرې میاشتې په درېمه نیټه د پاناما استادو اړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانن د ګل په ورځ په اړومبي ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي، بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه ګډون کول ایوخه خبره ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زر دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه دی پلټنی وکړي.
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خونه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن ده خو چې سو پوریا کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دواړه متفق شوی نه او د دې کراسي بورډ ولې چې اوسو پکې اپوزیشن هم راغله. اپوزیشن پکې زیات خلک ته په پانما لیست کې وی او د دې نه علاوه
د پاکستان تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړی انجنیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم لپاره کار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک طرفان چې ورته وی دي چې هغه په کار دا چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت نو موږ کوشش کوو چې دې راشي د مونږه ته صحیح عزت ورکو په عزت باندې دی د خپل خبرې وکي چیرې د ازما پیسې جایز وي کنه جایز وي زما بچی په روزګار چې کم دي دغه وضاحت کوي خو ډېره خبره ده کوي نه کوو. دې وخت خو زمونږ متحده اپوزیشن دی دغه په فیصلو باندې په فلال مونږ چلی او چې تر کومه پورې متحده اپوزیشن شته نو دغه نمخ کې تحریک انصاف له خپل پالیسی خپل خبرې نشي کولای.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د 13 وخت را هسه د سېنات او د قامي اسمبلی د غونډو څخه بایکاټ کړي دي او وینا یې وا چې تر کومه وزیر اعظم پارلمان ته را نشي تر هغه بعد دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې د وزیر اعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې زر تر زره د دې معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی، او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان نه بایکاټ جاری ساتلی دی، او دا ایکسپیکټډ ده چې وزیر اعظم به راځي هاوس ته. اول ته کې چې کوم اوه سوالونه اپوزیشن ورکړي دي چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده، هغه جواب کوي یا نه کوي. خو زمونږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پنام لیک دا د خلاف یو غلط فازښت دی، او بل د اپوزیشن د جنوري خلکو چې کومه رویه ده مت په دې باندې ډېر افسوس دی. نور خو پرایم منیسټر د پورا ملک وزیر اعظم دی، نو که په دې کې زه دا وایم چې د اپوزیشن څخه کوم ډیمانډ دی پنام لیک په اړه کې، نو هغه باندې دا دی خپل ځان کلیر کړو. دا څه بده خبره خو نه ده.
یاد دی وی چې د پنام اسنادو په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه‌کارانو، صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، لندن نه په افغانستان او پاکستان کې ګډ د ګزړنې یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې ویل شوی په کې به په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. نور تفصیل د منور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي، چې په کې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یو وجه ده چې د ګزړن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د ایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدای کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو. افغانستان کې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم، او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار، چونکې د نومبر نه دی اړخ ته سلور کیسونه په کونړ کې شوي دي، نو هغه لږ موږ د پاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې ته خدای موږ دا وایرس دلته کې را نشي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کمسره ماشومان چې د پوخک لاندې نیسي او ټول واکسین کوي. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ د رخصت لرو. هغه ماشومان چې په دې درې ورځو کې غیر حاضر پاتې شوي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د غیر حاضر ماشومانو پسې ګرځېږي ترڅو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومان او میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګزړن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغه زیات دی تین تاسو کور تر ورسیږي بیا هم پکې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زما خیال ماشوم سره ظلم دی ماشوم خو دوباره نه ټیکیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو آسانه طریقه ده دوه ساتي او کول دی هر ځل چې قلم ټیم راشي نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم په غیر کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي بد قسمتۍ خبره ده کړی لګون ته خپل ماشومان او خیال ساتي او د دې ویکسینیشن خیال دی ساتي او ان شاء الله چې دا پولیو بیماری ټول دنیا ختمه کړي دا موږ هم ختمو دي.
ډاکټر جوهر خان زیاتوي په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کې سونه رېجستر شوې چې پنځه په خیبر پښتونخوا درې په سند صوبه او دوی په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ ده چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان خلکوای د ستنیدو باوجود ورته تر اوسه سم سہولتونه نه دی ورکل شوی. دوی وای به کورې ډیر زپلې دی او د جګړو او نامنۍ په وخت وسلوالو په سلګونه کورونه هم وران کړی دي خو حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ په لړ کې کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی. دوی دا هم وای باید حکومت هر ډول مرسته وکړي. تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چې خواوشا دوه کال وشول چې خپل سیمی تستانه شوی دی خو دوی لا هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی او تر اوسه سہولتونه ور نه کړای شول. دوی وای د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر زپل شوی دی او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړی دی او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې حق لا د تیرا میدان یو تن محمد حسین اپریدای مشال ریډیو توای
یاره د حکومت د ودونه کوي خو بده و دی خو بسار ټیم دو ودی و ودی دا کړی چې کلا بس سب رغلو لغب داروکا کلو نو ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپے مو د غالو کله منزور کړی دا به زپ داخله کوم. بیا یو ول چې 16 مسکولونه منزور کړل انده سه چې کم د بده ټیم شوایری اغا به لکه ریکوري به کو وغه مرامت ته پورا یتو 4 لک روپے فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیر غش یوم په نظر مرتي نو غورو چې کم شې لوناتر ته لکایلون نرته وشي یا کم شې ودیر سه وشي او کم پر جړو پر یود مونږ دوه لک مخه لکیرو لک دلته سراک نشتا سکول نشتا تعلیم نشتا د صحت ته ډیسپنسری اسپاتول یو شېم نشتا او به خوښ کړ چې ټورونه بنیو د ضرورت ته د غوډ او خلکو له درجو تقریبا نو دا شې نه تنه غورو خو چې په نظر ارتینه
او د تیرا میدان یو بلتن بنارس پر دی وویل
او ډیر ستونزې سمخ شو او ډیر برنونه او جاړې او تکلیفونه او مولونه او نا او مشمون په وشوي او سختو سختو سمخ شول او پیسې وچ شي نو وشوي ورسره دا کې خونه پاتې شول چې لړل بس دار سه اړای غړای کړ بعد هر څه ویرون شول پوشوي نو بس ودا مطالبه رو چې بس موږ سره حکومت چکند هیل پر کی پوشوي دا کورنه ویرون دي کلیم وسولو بس یاره سروي شروع کړی او جوړ کړی خو نه دی.
د تیرا میدان د خلکو د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ته وړاندې کړی نو دوی وویل
د دې د تیرا کلا اوس اوپن شو نو تر دې کال پورې دلته کې یو سکولم نو ماشاالله زمونږ د وخت کې تی سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې وو د جنکو سکولونه دي فیمل اډوکیشن د پاره. د دې نه علاوه چې کوم د سروي خبره ده سروي به زمونږ ان شاء الله ودن 10 ډیز کمپلیټ شي اند زما یقین ده پوره یقین ده زما اف ډی ایم ای سره زما حکومت سره خبرې طریقې کې زما غي سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دي چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کوجی کورونو جوړولو کمپنسیشن ورته شروع کړي.
چارواکي وایي چې خو شاد درې کال وړاندې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بې کور شوي وو خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کور شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمه په مخیزو کې د شو فرقیزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، سپیټالونه او سکولونه سخت زیانمن شوي دي. د غراس په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دی ورحل کړي چې په خبره یې ژوند یو څه د آرام شي. تفصیل د طارق او رکسینا ورو.
په کورما کې امن راتلو پاس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پاس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو نو بجلی شته او ټرانسفارمر یې کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ کوم هغه کم بیشته هغه کوم غمزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2000 وروسته شیا سنی ډلو ترمن شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثر شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو، نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي اوسیدونکي وای په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی. حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وای بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل، خو د بجلی مسالې حل نشوله.
لوزنامه شوې دي، هغه لوزنامه لون دی مرغلی او غی لوزنامې کې متایل شوې دي چې تاسو ته بمو تللې سره ستوره سہولیات کنه د بمو دیر کو او متا بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه متای چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقې سړای د غخپل د علاقې کسي پڅیر سي چې دغه ته د خلکو ته د مشکلاتي
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لري. مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلیدی چې په هغه کې 10 کلیدا سي دي چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزي کورمه پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو دوای دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زموږ د پی ایس ایف دی په کې ویناګانې کړوي په غی باندې دا ملو شو دی. تاسو ته پته بجلی معاملې خو دا خکته نه کنه چې لوکلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زموږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې موږ وکړو. په دې کې الریډی لیټر هم شو دی، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی د چیپ سره. نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی دا به موشي د خیر سره.
د مخزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دوه لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. تاریخ ورکسه مشال رادیو په خبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږی په دې ورستیو کې په ټولنیزو میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولس غوسه راپارولې. په دغه ویډیو کې خوتل شوې چې یو کس چې د وزیرستاني خوځو کلتوري جامع اچولې د پاکستان په وز سرتیرو په وړاندې نسا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او داشان زده کوونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د بیغونډې په ترڅ کې د دغه ویډیو جوړول او بیا خبرول په سخت ټکو وغندل او د پواسلام مشر نه یو وغختل چې باید په دغه اړه پلټنی وشي. نور تفصیل د سیلاب مسودنا
په غونډه کې د امنیتي فورسز له طرفه خارې شوې دغه ویډیو په سخت ټکو کې غندنه وکړای شو چې په کومه کې یو فرضي ترګر د شجینا په شکل کې د وزیرستان د شجینا په روایتي خط یا کمیز کې ملبوس د امنیتي فورسز سرتیری د کلاشنکو په دالای د یو غار نه روباسي تلاشي اخلي او رسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان کومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړه. دا د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی په وردیش سړی ورته ویلور دی د کیم د میژ دره روایت یا ثقافت یو انداز د میژ د دغه شایخ خیال نه سوتلای به حرمتی کړی دی په انتهایی یا کا په آرمی شی وی یا کا دغه سره چا جوړا کړی وی نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کاوی
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر کا بالیانو چیف سردار علی وزیر جاتاوی
دغه سونه چې د کیم حرکت کړای دی دا په نپوهی سره نه دی شوای کچیر دی دغه پلاټن نه وشول او هغه خلک چې چا حرکت کړای دی هغه خلک تر مخمخ نکړل. دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینا د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي.
په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا دوا طالب علمون په دغه بر یک شخص په لا غوسه په دارنګ جواتوي.
زه منظور نامه ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو ویډیو جوړه دوی پاک شه فوزی مشکیم شزینه روایتی لباس تا یاغه و غسته ری پاغه کشی دانس کرده ده 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 میج ده پورا دیره سخت خبره ده میج غوری چه دغه ویدیو ده انکوائری وشی و چه چوک هم پشم ملوستی یا تا ده دیره سخت سازو ویرشی
امونم شده محمد ای گورنمنت دیگری کالج نمبر ون ترایبل ستودنت صدری هم میج آرمی چیف تا ده ریکویست تا و دغه شده تحقیقات وشی چه ده ویدیو جوده دو کم کسان پشه انوالو دی چه دغه تا سازو ملوش پدانه اوال چه ده کومینا و آرمی پخپل منش بغاوت وشی لیا چه مسلا جوده شی
پغندک شده کبایلی جانیو و طالبیلمانو یوا کمیتری جوده کرای شوا چه پا کمک شه شامل کسون با پا دغا باریک شه ده روان میاشته پا دواوشتا می نیچه ده اتوار پورز ده دیر اسمیل خان پا حق نواز پارک شه ده اتجاجی جلسه و لیاریون ده پارا ده سولی کتبی وزیرستان و نیمو کبایلی سیمو طولو کمونو تا ده شرکت بالانا ورکوی داده هن یادوی چه پا پیشاور شه ده ایس پی آر ورل ورد رتبا چارواکی ده ویدیو رشتینی ندو بالالیه خو کبایلیون بیاه غشتانه کوی چه پا دغا باریک شه دیس پی زلی تاکیکات وشی سیلاب مسود مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 2:30 بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخناور
نن د افغانستان په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکو بجلی په اړه مظاهره وشولې په کابل کې په سلګونو خلکو د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټ بجلی تار دی پر بامیانو تیر شي بلخوا په پروان پکتیا او خوست کې په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهره په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی له سالنګ تیر شي نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي تمه ده چې نوشریف به د پاناما اسنادو چې پکې دغه د بچو پاړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوی پر مسله وینا وکړي او په دې اړه د عدالتي کمیشن په اړه به اپوزیشن ګوندونو ته ډاډ ورکړي د خبر ایجنسی لري پر تیسیمې تیرا میدان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره خپلې کړې وادې دي پوره کړي دوی کې ځینو نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه وران شوي دي او کلینیکونو سهولت هم نشته دی نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه په بیجینګ کې ملاقاتونه کوي د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر په مشال لري ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې پاړه پر پاکستان فشار واچي داعش یا اسلامي دولت وسوال ډلې پرون د عراق سرخر بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې د نن او خوشاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوی او په سلګونو نور ژوبل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره لیدو کاته وکړه د بداسل کې د چې خغلی کیری د شام د کړکیچ پاله له روسی چارواکو سره د خبرو دروستي پړاو لپاره تیاری کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاناملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي خو په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجه را پیدا کیږي د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچنه شي ادارې زیاتوي چې د پاناملکس معاملے یوازی پا پاکستان کی نظر آغلی بلکہ دا دی نٹول دنیا متاثر شوی او دا دنیا پا جمہوری ملکونو کی دا زین صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان پا فوری توگا اقدامات کڑی خو دا پاکستان جمہوریت سوکڑل کم چی یو سوال راپورتا کوی اداریا آخر کی وی دا دی مسئلے دا حل لپارا زین تجویزونا کی دیشی او حاغ دا چی دا کم وقت نا افشور کمپنیانی جوڑی شوی دی لحاغ وقت دی پلٹنی وکڑل شی او دا پلٹنی دی یوازی دا افشور کمپنیانو پوری محدودی وساتل شی او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدی لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانې کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري دو وروستو چې به عدالت په دروغو مقدمو درج کوونکو غټې غټې جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یوه خصوصي کمیټي جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا ان جسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی، او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرده ګنا په تور کې پراته دي. ادارې اخري کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او ولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټرس خبری اجانس د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروستو عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروستو باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه، خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برطانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لسړه نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې، او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال باید دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلا.
ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي، نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته وو. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. لاهن خبریدونکو دی وایر په نوم دی یوې مجلې لیکنه وايي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې اف 16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلې دي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نور کوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې د غلوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره $200 میلیونه ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالی مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاد غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې خودل. لیکن وای په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري، د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیون ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازم و نتیجه نه ده ورکړې، او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو اونیزی خبرونه مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموړي کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه استاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند، په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی تکان نور له سوا سوار له سن کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال ډیرو او بیا دنتا راغلی پر رشکې کې وشته شو. دنتا دی دی په مشمبالی کې پد باندې د فالج حمله راغلی و، نو دی یو لاس او یو خې جوړ نه مازورو. نو دی سره سره دی چون کې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچری مونږ د خودی خدمتګارۍ تاریخ ګورو کړه، نو دوی د خودی خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپل په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلې هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو، نو دا یو احمد کاکاو چاچه خدای خدمتگارے باندې دو جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنگ په لرهیم صافی صاحب چې خدای خدمتگار او محمد خدای خدمتگار او هغه خپل غونډه کې سی لیکلی دی. عبد الخالق خلیق چې نو هغه خدای خدمتگار دی هغه هم پیښ کړی او هغه چې سپی کې تیر شوی دی هغه لیکلی دی. خان میر هلالی بل داسې یو کس چې هغه باندې سپی تیر شوی دی. یعنی باچا خان د دې ټولو خدای خدمتگار ته وی تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره موږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان پغه خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو، بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دا هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوې ده. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنې وزن په خدای خدمتګارۍ کې شامل و. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک، او دا دومره ښکلی کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي، بالکل جړغولی شي چې یاره په دې خدای خدمتگار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجه نه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی، اور هغه هغه کې د غون نه قصې لیکلې ده چې څنګه دې په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه شو. او دی یو عام وګړی دی، یو عام سړی دی
او دی د دې کلی ته راځه اندراجی دا دا خپله خدمتګاری روزنی دا انجمن اسلام له فاغنی روزنی او د انجمن اسلام له فاغنی پر روز کې د دې په کلی کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې خدیم راځي او سلیم راځي او ماشومان هم راځي او دې په دغه وخت کې غالبا د شپاره څخه د پنځلسو کالو ځوان ځلمی دی او دې د باچا خان د خبرو نه متاثر کیږي دې د هغه د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح و فاغنی لپاره ایښی وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح و فاغنی او د خدای خدمتګاری په تنظیم کې تیر کړی دی د انجمن اصلاح و فاغنی تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی چو خودی چونکہ پدا سے جے کہ پرتو کیا مردان سر متے چو نبیا دتی دا دبیرا چکما تاپا و تمن گویل شو تو پاگی کے خیش کو پور علاقہ شامل ہوا پاگی کے دا ساولڈیرم شامل ہو پاگی کے رشکین شامل ہو ندی بیا دا اگے ناظم منتخب شو خودی خدمت گاری چرا ندی بیا دا آغزے دا اگے خپلی تپے رومنی ناظم جوڑ شو
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری دی دو سر پلاس کې یو کونته یا چکا دا و سر وی دا بطول خودی خدمتگار سر نو هغه سپی دی را گیر کی دی را او ورزی دی زخمی کی نو چه خلق را شی دا سپی تیو شدی نو چا سو در در تا پوسو کی جی داکتر سیبا نو تا سر خوغا سوٹی او کنن دا سپی دی پیوها ولی نا نو دی و تا پا جواب کیوی زر سپی و هم نولی دا تشدد نلی سر تشدد خو پرستی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه چې مالا باچا خان دا ټریننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دا تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلو یم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بدر را لېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی. نور حال د ډاکټر سویل خان نورو
دی چې کله 25 اپریل کال نور له سدیرشم کې د قصخانې دا واقعي نفس گرفتاره کلهمه کې گرفتاره کې دینو دی پاره کې گرفتار شو مختلف جیلونو کې وخت تیر کړی دی. بیا د ګاندی اروند پټ لاندې کال 1910 شم کې کله رهایی کې دینو هغه کې راخلاص شو په بینځل کې دینو په بینځل دی په کال 1910 وختم کې گرفتار شو. بار کسانې یو تحریکو د دې په غلډیر کسان تحریک کې دا غیر یو لوی تحریک پاتې شو دی. ندی غلریر کسان تحریک په زمانہ کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دی گزارا خپل خلل دی په خدي خدمت غاری او په دې په خدي خدمت غاری کې ځین د چینو پر غلریر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډیره نږدې اړیکې وي او چکل به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډیر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دې طرف خدي خدمتګارۍ طرف نه دا حکم او چې تاسو له منمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوي نو دوی چې یو ځل موږ څلور پنځه خدي خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میاشت جعفر شاه مو چې هغه وخت کې کتا څه کال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې نو یو میاشت جعفر شاه څلور خدي خدمتګارو تر نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زموږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکې د بادشاه خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوي نو ما ته یې مور چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټې او چې دا په زر زر پاخه کړم ما خو کم نه وخت ما ورته چې نه بادشاه خان څنګه اډر کړی نو دا یو روټۍ د جوار دا راکړه دا ساګ راکړه نو چې څلور کسان وو په هغه جوړوي په جوړو روډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو کسلي کې د باچا خان باره کې چونکې باچا خان به تقریر کوو نو زنانه به هم ډېرې مخکې تناستې وې. باچا خان داسې یو کریزما په دې خلکو کې جوړه شوه چې خلکو به وي چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچي به یې راوستېدل او چې چا باندې به بیماریان وي. هغه د جلسې نه پس کلي زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه. نو باچا خان به ورته وخاندل، مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به یې ورته وي چې په ده څه چل دی. نو هغې به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري. نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي، دې ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره. د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته. نو دا ما ومونږ پیدا ما سره په ریکارډ باندې شته چونکې باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید و. نو هغه وخت کې هغه ته خط لیکلی چې موږ ستا د روغ صحت لپاره فکر مند یو، دونه مو درې قید تیر کړ. او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د ده وفات په کال 1906 کې شوی دی. د ده د مرګ نه پس د ده بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره دا خبره کول غواړم چې ایمل خان د دې کلي ټولې روغې جوړې دا به د کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نه شي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نورو کلونه به خلک راتلل او د باندې به روغې کولې. دوی یو روغ جوړه کړې وه په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل. نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کو دی امر کرا ایمل خان. او بیا د بل رور چې دی خوشحال خان نو هغه د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی په خپل کلي کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېد اوس په بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په دوی سوه جیډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کومه کمیشن خپلو بچو ته پرېښی دی د اغي په بچو کې ډیره زیاته دا جذبه موجوده چې اغي د دې معاشري لپاره کار وکړي د دې سوسایټي لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بلونه بعد د ادمي تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
تکیږي او لارې وګدي